نیوبادشاله یا اقتدار والله چې الله تعالی طاقت ورکړي چې هغه د خلکو سره سوک ول غواړي نو هغه کولی شي. نو دلته کې داسې رویه په کار وی لکه څنګه چې د ذوالقرنین و.
دلته دا ویلی شو چې په هغو کې دا صفت و چې هغو به د ظالم حوصله ماتوله او د نیکانو خلکو به حوصله افزایی کوله، یعنی هغوی به انکریج کول. په دې دنیا کې چې څوک د یو ملک سټیزن وي نو هغوی ته په خپل ملک کې ډېر څه ملاویږي. نو دغه شان هغو وی چې که څوک پرهیزګاره وي نو د هغوی دپاره به زه اسانتیا پیدا کړم، او چې څوک ظلم کوي نو د هغو سره به سختي کیږي. نو چې داسې معاشره وي نو د چا زړه به نه غواړي چې نیکۍ طرف ته لاړ شي، نو بیا به خلک په خپله راځي، څوک به ورته نه وایي چې د هغوی دپاره داسې اسانی وي، دومره خوالی ورسره کوي حکومت، نو بیا به خلک خامخا غواړي چې زه خوالي طرف ته راشم او خلک به ظلم پرېږدي. او د ظالم لاس نیول او هغو له د سزا ورکولو سره ظلم ختم شي. که د ظالم لاس ونه نیوی شي نو د ظالم ظلمونه سیوا کیږي. زموږ په ملکونو کې ولې انصاف نشته؟ ځکه چې د ظالم د لاس نیولو والا څوک نشته، ځکه چې ظالم ته سزا نه میلاویږي، ځکه هغه داسې انصاف والا بادشاه و چې چېرته به تلو نو هلته به انصاف قایمه و. هغوی چې د مؤمنانو به مونږ قدر کوو، عزت به ورله ورکوو، او په هغوی به هیڅ قسمه مشکلات نه راځي، د هغوی دپاره به مونږ اسانتیا پیدا کوو او الله تعالی به ورله هم جنت ورکوي. لیکن د مؤمن دپاره د آخرت بدله زیات اهمیت لري او هغه د آخرت دپاره نیک عمل کوي. او دو ورته دا هم وایي چې تاسو ته بخه بدله د الله تعالی د طرف نه هم میلاویږي، او چې زموږ نه څومره قوالی کیږي نو هغه به مونږ هم کوو. ثم اتبع سببا، نو بیا هغه یو سبب اختیار کو، بیا هغه یو لاره اختیار کا. دلته د سبب نه مراد هغه لاری هغه هتیار هم دی. الله هغه له سبب ورکړی و د هر سو، او هغه هغه اسباب استعمال کړل. دای اونوی چې ما ته د دې اسبابو سو ضرورت نشته، یا زو دیندار یم. ډیر خلکو له الله تعالی هر سو ورکړی وی، لیکن د هغوی دا خیال وی چې مونږ چونکه دیندار یو نو مونږ به نه کمپیوټر استعمالوو نه به فون استعمالوو. چې په اوله کې لاؤډ سپیکرز راووتل نو د هغه وخت علما وی چې دا لاؤډ سپیکرز حرام دي، دا بالکل مه استعمالوئ. دغه شان چې د قرآن مجید ترجمه شروع شوه نو په دې باندې خلکو ډیر شور جوړ کړی و چې د قرآن ترجمه به کیږي. یعنی چې کله الله تعالی انسان له اسباب ورکوي نو د هغې په صحیح استعمالوله کې څه خرابې نشته. دا اسباب د الله تعالی د طرف نه وي چې تاسو د هغې نه فایده واخلئ، او که تاسو د الله تعالی په لاره کې استعمال کړئ نو تاسو د دین بهتر خدمت کولی شئ. که اوس مونږ وایو چې دا کمپیوټر حرام دی، ځکه چې دغه شان سیزونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حکومت کې نه وو، نو دا خبرې خلک د ناپوهتیا په وجه باندې کوي. الله تعالی چې څه سامان انسان له ورکړی دی یا ذریعه یې ورله ورکړی دی نو هغه استعمالوئ. د هغې د استعمالولو سره خپل آخرت ښه کړئ. که ګاډی در سره وي نو تاسو دا مه وایئ چې نه زه به پیدل مسجد ته ځم چې زه ستړی شم نو زیات ثواب به میلاو شي. نو داسې نه ده. اسباب دي، نو په دې وجه دي چې تاسو هغه استعمال کړئ او خپل رب راضي کړئ. او دا دینداری نه ده چې مونږ دا سیزونه پرېږدو، او نه دا دینداری ده چې زه دومره معصومه یمه چې ما له د دې استعمال نه راځي. په دې کې هېڅ د معصوموالي خبره نشته، ځکه چې کله مونږ دا اسباب نه استعمالوو نو مونږ د ډېرو ښو کارونو د کولونه محرومه پاتې شو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرام رضی الله عنهم ژوندونه بې شکه ساده و، او داسې نه وه چې هغوی څه سبب نه و اختیار کړی. داسې نه وه چې هغوی به پیدل تلل، اسونه اوښان به یې نه استعمالول، داسې خبره نه وه. د دې آرټیفیشل یعنی مصنوعي دیندارۍ ضرورت نشته. که ستاسو سره څه سهولت وي الله تعالی درکړی وي نو هغه استعمالوئ. په دې کې هیڅ پرهیزګاري نشته. د دې کمپیوټر یا فون په وجه که مونږ خپل آواز د لرې پورې رسولی شو نو ولې نه استعمالوو؟ که مونږ سی ډیز استعمالوو یا که نورې څه طریقې وي ریکارډنګز نو ولې نه استعمالوو؟ د سبب نه مراد ټول اسباب هم کیدی شي، یا په یو محمد تلل دای هم مطلب دی. او د اسباب نه مطلب دی چې هغو پیروي وکړه د هغه هر څو چې الله تعالی هغو له ورکړي وو. په دې کې علم هم راځي. الله تعالی چې هغو له کوم علم ورکړی وو هغه هم استعمال کړو، او ګورئ د یو مهم نه راغی او په بل مهم باندې لاړو. هغه دا نه وی چې زه د یو مهم نه راغلم نو په بل باندې نظم نه په بل باندې لاړو. حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم، تر دې چې هغه د راختو ځای ته ورسېدو د انور، د دې څه مطلب شو چې هغه مشرق طرف ته لاړو، فار ایست ته لاړو. هلته یو قوم ولیدو، لم نجعل لهم من دونها سترا، نه دی جوړ کړی مونږ من دونها د هغې نه سیوا. او دلته د ها ضمیر نور طرف ته ځي، د نور نه مونږ سو پرده نه ده جوړه کړي، یعنی د هغوی سره داسې سکور نه وو چې په هغې باندې چت وو. ځکه چې کوچت وې نو بیا خو ستر شو کنه، کوچت وې نو دا به د نور نه د بچ کېدو دپاره پرده وه. بل له دې دا هم مطلب دی چې هلته سوونه نه وه، نه غرونه وو، نه عمارتونه وو، یعنی هیڅ داسې شی نه وو چې هغه د نور نه د بچ کولو دپاره رحمت جوړ شي، یعنی چې د هغې د سوري لاندې دوی د نور نه پناه اغستې وې. هغوی د تهذیب نه ډېر لري خلک وو چې نه د هغوی د سر د پاسه سپرده وه د نور نه. دریمه خبره دا ده چې هغوی دومره د تهذیب نه لري وو چې د هغوی په تن جامې هم نه وې، یعنی د تهذیب نه دومره لري وو چې د هغوی په جسم باندې کپړې هم نه وې. هغوی ته دا پته نه وه چې خپل جسم څنګه پټ کړو، یعنی دغه شان هغوی نور ته ښکاره وو. نو ذوالقرنین دغه پریمیټیو خلکو طرف ته لاړو. دا درې خبرې په دې کې راځي، ویلی شي چې دا وحشي قبیلې وې، د تهذیب نه لري وو. په تفسیرونو کې راځي چې دوی به د ورځې په اوبو کې وو او د شپې به د اوبو نه راوتل. والله عالم. کذالک دغه شان، څه مطلب دغه شان؟ مطلب دا دی چې دغه شان ذوالقرنین دوی هم فتح کړي وو، نو دوی ته هم وویل چې څوک ظلم کوي نو هغوی له به مونږ سزا ورکوو، او چې څوک ایمان راوړي او صالح عمل کوي نو د هغوی دپاره به مونږ سهولت پیدا کوو، یعنی د هغوی انصاف د ټولو دپاره یو شان وو. وقد احطنا بما لديه خبرا، بېشکه مونږ احاطه کړي وه، مونږ ګیر کړي وو په هغه څو چې د دو سره وو علم، یعنی د هغو سره چې څه وو، هغو چې څه وې، چې څو حرکت به یې کوو، د هغو سره چې کوم علم وو، د هغو سره چې څو وسایل وو، د هغو سره چې څو ساز و سامان وو، د هغو سره چې څو حکومت وو، د ټولو سیزونو مونږ احاطه کړي وه. الله تعالی فرمایي چې مونږ ته د هغو د هر څه پته وه، ځکه چې کافران تپوس کوي چې د ذوالقرنین په باره کې تاسو ته څه علم دی. نو الله تعالی فرمایي چې مونږ ته خو د هغو د یوې خبرې پته ده. دا ډیره زبردسته خبره ده که تاسو د دې په باره کې لږ سوچ وکړئ. په تاریخ کې د ذوالقرنین ذکر ورک شوی دی، په تاریخ کې نشته. او الله تعالی فرمایي چې مونږ د هغې احاطه کړې ده. احاطه چې کله تاسو د یو څیز وکړئ نو د هغې څه مطلب وي؟ د هغې مطلب وي چې یو شی پوره ګیرول، مطلب دا دی چې هغه مونږ ته ټوله پته ده، د هغې پوره علم دی، د هغې دننه بهر هر څه مونږ ته پته ده. انسان سوچ کوي چې په تاریخ کې څوک ورک شو، پته نشته چې څومره خلک به راغلي وي او څومره تیر شوي دي په دې دنیا کې. نه، الله تعالی فرمایي چې د هغوی یو یو عمل، د یو یو حرکت علم زما سره دی. کو عام کسی، کو بادشاه وي، کو د چا نوم په هیستری یعنی تاریخ کې وي، او کو د چا نوم ختم شوی وي، الله تعالی ته خو د هر کس پته ده. د هغو یعنی ذوالقرنین په فوج کې چې څومره خلق وو، د هغو د یو یو کس په باره کې الله تعالی ته پته ده. د هغو سره دا ټول ریکارډ موجود دی او ټول پته ده ورته. الله تعالی ته هغه هم پته ده چې کوم زمونږ د ایمیجینیشنز بیاند وي، یعنی مونږ د هغې تصور یا سوچ هم نشو کولی چې څوک راغلي وو، نمونه سو زمونږ په وخت کې چې څومره خلق دی، نو مونږ دا سوچ کوو چې الله تعالی ته د دوی په باره کې پته ده. لیکن په کروڑونو خلق راغلی دی، تلی دی، د هر یو کس احاطه الله تعالی کړی ده، هغه په ټولو باندې خبر دی او د هر یو تن ورته پته ده. سبحان الله. ستاسو څه خیال دی چې تاسو به تپوس کوئ نو د هغې په باره کې به الله تعالی ته پته نه وي؟ د هغې متعلق چې څومره خبرې دي، د هغې احاطه الله تعالی کړی ده. دا خبره د نن نه تقریبا 2500 کاله مخکینی خبره ده، یعنی د عیسی علیه السلام نه 1500 کاله مخکې، یعنی 2500 کاله تیر شوی دی. او کچری دا د ابراهیم علیه السلام د زمانه خبره وي، نو بیا خو 1500 کاله وشو. دومره پخوانی خبره الله تعالی نن په قرآن کې راوسته او فرمایي چې د هغې یو یو څیز الله تعالی ګیر کړی دی. ثم اتبع سببه، نو بیا هغه پیروي وکړه د اسبابو، یعنی هغه خپل دریم مهم اختیار کړو، یعنی هغه په دریم مهم روان شو. اولنی مهم کوم طرف ته وو؟ مغرب طرف ته، یعنی فار ویست ته تللی وو. دویم مهم مشرق طرف ته، یعنی فار ایست ته وو. بیا یو بل ځای ته لاړو، مګر اوسی بیا اسباب اختیار کړل، یعنی د هغو سره چې څومره هر څه وو هغه یې واغستل، یا هغو لاره واغسته. د دې نه پته لګي چې هغه څومره ډیټرمنډ وو. د یو مهم نه پس دویم، د دویم نه پس دریم مسلسل روان دی، حرکت کوي. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس صحابه کرام رضی الله عنهم هم دا حال وو. هغوی به هم مسلسل په حرکت کې وو، روان به وو، په قلاره به نه وو ناست. څوک یو خوا خوارو شو، څوک بل خوا، چا فتوحات کول، په جنګونو باندې به تلل، څوک به د علم د پاره تلل. دغه شان هغوی په دنیا کې خوارو شوي وو. هغوی مسلسل کوشش کوو اسباب به اختیارول. دغه اسباب تاسو د شر د پاره هم استعمالولی شئ، کوم اسباب چې تاسو له الله تعالی درکړي دي، او تاسو د هغې سره ښه کار هم کولی شئ. او که چېرې تاسو هغه اسباب اخلی نه چې نه دا به زو د سره خپل کور ته نه راوړم، نه، تاسو دا اسباب د خیر د پاره ولې نه استعمالوئ؟ په سیزونو کې په خپله شر یا خیر نه وي، نه په کمپیوټر کې خیر او شر دی، نه په فون کې او نه په ټي وي کې شر او خیر دی. خیر او شر په څه کې وي؟ دا ستاسو په استعمال باندې ده چې تاسو دا شی د ښه کار دپاره استعمالوئ او که د بد. او مونږ ټول سیزونه پرېږدو او سوچ کوو چې مونږ نیک جوړ شو. مونږ له شکر ادا کول پکار دي چې الله تعالی داسې مونږ له هر نمونه اسباب را کړی دي چې د هغې په ذریعه مونږ د دین کار کولی شو او خپل دین خورولی شو او دین له ترقی ورکولی شو. په پخوانی زمانه کې هر کار څومره ګران وو، نن څومره اسانتیا ده. نن په یو ساعت کې تاسو خپل آواز د کور نه کوم ځای ته رسولی شئ. په زرګونه میله لري د کور نه مونږ ډیر څه کولی شو. پخوا په زمانه به خلکو د هر څه دپاره سفرې کولې، حتی اذا بلغ بین الصدین، تر دې چې هغه د دوو غرونو منځ ته ورسېدو. دا غرونه کوم ځای وو؟ نه دې متعلق هم ډیر څه لیکلی شوي دي. مونږ به دا خبره پرېږدو چې دا کوم غرونه وو یا کوم ځای وو. په ځینو تفسیرونو کې آرمینیا راځي. خیر، اوس دا دوه غرونه وو او د یو بل په مقابله کې وو، او د هغې په منځ کې یو ځای وو. وجد من دونهما قوما، یعنی د هغې مخامخ دوی یو قوم بیا موندو، ذوالقرنین. لا یکادون یفقهون قولا، هغوی په خبرو باندې نه پوهېدو، یعنی د هغوی سره نه څوک ترجمانی وو. هغوی دومره پریمیټیو خلک وو چې د هغوی د چا سره د خبرو سوزریه هم نه وه، نه د دوی سره څوک ترجمې واله وو، او نه د ذوالقرنین سره چې هغه د دوی په خبرو باندې پوه شي. لا یکادون، یعنی نږدې وه چې دوی د هغو په خبره باندې نه پوهېدل، یعنی د هغوی په خبرو باندې د سره څوک پوهېدل نه. اوس کېدی شي چې دوی ساین لینګویج، یعنی په اشاره سره هغه پوه کړی وي، او هغوی د دنیا نه دومره لري وو او د تهذیب نه دومره لري وو چې د هیڅ پته ورته نه وه. د هغوی سره د سره څه سهولت نه وو چې څوک ترجمانی پیدا کړی وي. قالو، هغوی اوی، یا ذوالقرنین، ای ذوالقرنین، ان یأجوج و مأجوج مفسدون، بیشکه یأجوج او مأجوج فساد کوي پزمکه باندې، یعنی دوی په مونږ پسې راځي، هغوی خپل مشکلات بیانوي چې یأجوج او مأجوج مونږ ډېر تنګ کړي یو. دا دوه قبیلې وې، یو یأجوج والا قبیله وه او بله مأجوج والا قبیله وه، یعنی دوه انسانان نه وو چې د یو سړي نه یأجوج نوم وو او د بل نه مأجوج، نه، دا پوره پوره قبیله وې د انسانانو. د دې تفصیل یعنی ډیټیل به مخکې انشاءالله راځي. دلته په دې خبره ځان پوه کړئ چې هغوی ډیر فساد کولو والی دي، یعنی هغوی راځي فساد کوي. د فساد څه مطلب و؟ خلق مړ کوي، زناور خوري، فصلونه تباه کوي، چې څور له په مخه ورځي هغه مړو کوي یا تباه کوي. لکه هغه شر پیدا کول والا خونخار خلق نه وي. فهل نجعل لك خرجا، نو مونږ تاسو له سوچنده وکړو پیسه را یوځې کړو. على ان تجعل بيننا وبينهم، کو تاسو مهرباني وکړئ او یو بند جوړ کړئ. یعنی هغوی ذوالقرنین ته درخواست کوي چې هغوی کله د ذوالقرنین سره سازو سامان، علم او طاقت قوت ولیدو چې دا یو غټ فاتح بادشاه دی، نو دوی وایي چې مونږ ډیر تنګ شوي یو. د هغوی شکایت یې وکړو، کو چرې تاسو مونږ له یو دیوال جوړ کړئ زمونږ او د هغوی په منځ کې، د کومې لارې نه چې هغوی راځي د هغوی هغه لاره بنده کړئ، نو مونږ به تاسو له د خپل طرف نه چې څومره پیسه کېږي هغه درکړو. نو اوس ګورئ د ذوالقرنین جواب ته. قال، هغه وایي، قال ما مکنني فيه ربي خير، کوم قدرت چې مال را کړی دی زما رب، یعنی مال چې الله سورا کړی دی کنه هغه زما لپاره بهتر دی. تاسو به مال سورا کړی، مال خو خپل رب دومره هر سورا کړی دی، هغه زما لپاره ډیر سو دی او زما ستاسو نه هیڅ نه دی پکار. یعنی هغو د دې خبره ومنله چې ټیک د زوبه دیوال جوړ کړم. د دې نه د هغو د انصاف پته لګېده، چې هغو ته کله پته ولګېده چې په هغوی باندې ظلم کېږي او یو قوم دوی تنګوي او دوی ډیر تنګ شوي دي. نو ذوالقرنین ووایي چې بغیر د معاوضې نه به زه ستاسو دپاره جوړ کړم. حالانکه نن سبا حکمرانان د خلکو نه ټیکس اخلي او په هغې باندې بیا کارونه کوي د خپلو خلکو دپاره. د دې نه پته لګي چې هغه لالچي نه و، هغه په پیسه پسې نه ګرځېدو. د هغو سره حکومت و، د هغو سره ډیر نعمتونه و، طاقت و ورسره، لیکن دې هر سو هغه نه و کرب کړی چې د هغو لالچ سیوا شوی وی. تاسو ګورئ کنه چې د چا سره څومره مال وي، نو د هغو لالچ او هوس هغمره سیوا وي، هغه خو بیا د سره ختمیږي نه. هغوی وایي چې اوس د هر ځای نه راته میلاو شوي او زما دا مال ډیر شوي. په صورت التکاثر کې راځي الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی انسان قبر ته ورسي خو د هغو خیټه د پیسې نه نه مړیږي. لیکن تاسو ګورئ ذوالقرنین ته، د هغو سره ډیر سو، لیکن د هغو څومره مړې سترګې وې. که عام انسان وي نو هغو به وایي چې ها راکړئ ماله، زه به دا کار مفت نه کوم. لیکن د هغو څه جواب و چې ماله الله تعالی ډیر سو را کړي دي، ما ته د هیڅ ضرورت نشته. اوس وګورئ تاسو چې الله والا بنده څنګه وي او یو عام حکمران څنګه وي. تاسو ته به په خپله پته ولګي د مال او دولت حریص پادشاه نه و. هغوی چې بس تاسو یو کار وکړئ، فاعینونی، پس تاسو زما مدد وکړئ. د سو سره بی قوت، د طاقت سره، یعنی د هغو سو په کار و، د هغو خلق په کار و چې مال خلق را کړی. د دې نه دا پته لګي چې تاسو هم زما سره کار کوئ. داسې نه ده چې تاسو به آرام کوئ او موږ وس تاسو دپاره کار کوو. دلته د هغو د لیډرشپ کوالټي پته لګي چې په هغو کې د بادشاهت کولو هنر موجود و. د دې دلته باقاعده خلکو له ټریننګ ورکړی کیږي، نو هغه خلک هم د ذوالقرنین د واقعنه ډیر شي زده کوي. د دو په طریقه باندې خلک ټرین کول کوي، ځکه چې دا یو داسې قوم و، د دوی سره داسې څه تجربه نه وه. کچرې هغوی له کنسټرکشن کول، یعنی بند یا دیوال جوړول ورتلل، نو پخپله به یې نه و جوړ کړی. نو اوس دا بادشاه هغوی له ټریننګ ورکوي، هغوی ته چل ښایي چې دی به دا هر سو ګوري چې تاسو به څنګه دا هر سو کوئ. نو د دې نه موږ ته هم دا یو سبق میلاویږي چې تاسو داسې مه کوئ چې څوک اپاهج کړئ چې بس زه به در له هر کار کومه. نه، هغوی پرېږدئ چې کوي او په خپلو پښو باندې ودرېږي، بس د هغوی مدد وکړئ. کو تاسو بل له صرف چنده یا صدقه ورکوئ یا زکات ورکوئ چې بس تاسو ته د کار کولو ضرورت نشته، نه تاسو هغه بالکل اپاهج جوړ کړئ. ښه خبره دا وي چې تاسو یو بنده ته چل وښیئ چې هغه خپل کار کول زده کړي، نو آینده به هم هغه خپل ځان له پخپله سو کوي. نو دا هم یو لیډرشپ کوالټي وه چې هغوی د ځان سره مصروف کړل. بعضی وخت خلک وایي چې بس دا کار ما پخپله وکړي او بل بنده په کار کې د ځان سره نه شریکوي. نه، نو هغوی هم د ځان سره شامل کړئ. دا کار دی، تاسو زموږ سره شئ او موږ به یې په شریکه باندې کوو. اجعل بینکم وبینهم ردما، زه به جوړومه ستاسو په منځ کې او د هغوی په منځ کې یو ردم. هغوی یو وړوکی شی غوښتی و چې یو دیوال یا یو بند راله جوړ کړی. ردم ته به ته دیوال وي، دا ډیر مضبوط دیوال وي. نو زه به تاسو له ردم جوړ کړم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. تلاوت واوري.
بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تغلو على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما.